ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه د یوه کس د شکایت په اړه واورئ. رحیم الله د خیرالله پلار وایي چې زوی د کابل د ارزان قیمت په سیمه کې د ولسي جرګې د غړي الاګل مجاهد او حاجي نوروز ترمنځ وسلهوالې جګړه کې ټپي شو. دی وایي چې زوی خیرالله چې د کابل د خان غفر خان د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی، لیوی میاشتې زیاته موده د ټپونو له امله په بستر کې تېره کړه او د چهار نیمه له ازموینو پاتې شو. رحیم الله وایي چې د ښوونځي ته هم خبر ورکړی و او اوسمهال د پوهنې په وزارت کې د دې موضوع د اوارولو لپاره سرګردانه دی. مونږ د رحیم الله د دې ستونزې د اوارولو لپاره له هغه سره د پوهنې وزارت ته ولاړو او د هغه په حضور کې مو د دغه وزارت د اطلاعاتو او خپرونو له مشر سره مرکه کړې.
د ما نوم رحیم الله ده. د سروبي مثلاً اوس فعلاً په کابل کې اوسېږم، دلته مې ځمکه او جایداد ده، په شینه کې اوسېږم، نوآبادي شینه کې.
مشکل هم څه ده؟ د پوهنې وزارت ته ول راغلی.
مشکل خو زوی مې زخمي و صاحب، نو بیا بستر شو، بیا د بستر په رابطه باندې ما هغه راوړو، تصدیق راوړو، هغه شفاخانې 15 ورځې لیکلی وو او واقعاً هلته 15 ورځې بستر و. بالاخره هغه 15 ورځو نه بعد هغوی ما 15 ورځې ویلي چې کله ادارې د مکتب ته نه پوښتنه وکړه او ده تقریبا یوه نیمه میاشتو نه زیات شخصي تداوی لمې نیولی، غټ عملیات یې کړی و، تقریبا یو شل کوک خړلی وو. د مکتب د تګ نه و، تکلیف ډیر وو او اداره مله اولم خبره کړې و د مریضي رقم یې و چې دا شیخ تاسو خپل ویل چې مریض ده، زخمی شو دي تاسو په مخ.
زوی د والا ټپی شوی،
زوی مې هلته کورس ته روانو په لاره کې لګېدلی و. دا د دوه ډلو جنگ و په ځمکه باندې دی، وکیل الاګل او د حاجي نوروز دغه ځای کې دوی جنگ شروع کړ. بس د بیچاره ته مکتب روانو کورس ته او بس لګېدلی و زخمی.
دلته مونږ د پوهنه په وزارت کې د نشراتو د رئیس محمد کبیر اقمال په دفتر کې یو. اقمال صاحب، تاسو د دوی مشکل واورېدو، په دې اړه څه وایي؟
مننه له تاسو نه کوم او تقدیروم چې واقعا په افغان میډیا کې داسې یو څوک را پیدا شوی دی چې حارس لاله سنیسي او ترغو چې ستونزې نه حل سوي نه پرېږدي. زم تقدیروم ستونزه دا ده چې متاسفانه له داسې ستونزو سره هر ورځ موږ مخ کیږو. افغانستان کې جګړې دي، ستونزې دي، صحیح مشکلات رامنځته کیږي. موږ د دغه ټولو حقایقو په درک سره یو بل تریخ حقیقت هم باید تسلیم شو چې هغه دا ده چې سیستمونه دلته موجود دي او سیستمونه تقریبا پخوانی دي او باید هغه عملي کو پسې ولاړ شو. یو څوک چې زخمی کیږي یا ناروغ کیږي، د هغې ورځ باندې کورنۍ لکه کاکا چې ورته اشاره وکړه، باید ښوونځي کې د ناروغۍ رقه کیږي او وروسته له هغه نه چې دی خلاصېږي له روغتون نه، دوی باید د هغې روغتون کې چې دی بستر و د هلته د شاملېدو او له هغې ځای نه د مرخصۍ د تاریخ پیل او پای دا دواړه ځان سره راوړي. د عامې روغتیا وزارت د صحي قوانینو ریاست باید هغه تایید کړي، ځکه چې ډېر وخت ځینې زده کوونکي نور کارونه وکړي یا غیر حاضریانې وکړي یوازې د دې لپاره چې د کور ته هم دوی کم رانسي چې زه امتحان نه محروم سوی یم او ښوونځي ته مې یو دلیل جوړ کړی، جعلي ورقې جوړوي، له شفاخانو نه یې په پیسو یا په یو رقم له شخصي شفاخانو راخلي او ښوونځیو ته نه، ځکه موږ دا شرطي ښیي چې باید د صحي قوانینو محترم ریاست د عامې روغتیا د وزارت چې یو دولتي ارګان ده هغه باید تایید کړي. داسې یو شی چې وي هغه دوره د دوی د بستر هغه محاسبه کیږي کې امتحان ترې تیر وي، امتحان ترې نه په فوقالعاده شکل اخیستل کیږي او شاملېږي په خپلو درسونو کې. موږ د مشر شي ورته اشاره وکړله، متاسفانه د دوی اسنادو کې چې څه شی دي یوازې تصدیق د 15 ورځو لري او د دوی د زوی ناروغي له 14 د زمري چې شروع شوې ده تر اوس 19 د واګې د میاشتې ده، له میاشتې نه ډېر وخت اوړي چې دا ناروغ ده، خو تصدیق یوازې د 15 ورځو لري. دوی که یوازې دومره هم په دې اسنادو کې چې ما چک کړل مې کتل، دومره هم ډاکټر ورته لیکلي وایي چې دوی ایمرجنسي نه مثلا په دې تاریخ رخصت شول، خو دومره ورځو لپاره دای باید په کور کې استراحت واخلي. دا شی هم نه لري کوم هغه نږدې چې کوم مارج ډاکټر د دوی پانسمان کې له دوی نه کوم خط لرلی، خاص د دې لپاره چې خوانځي ډاډمن چې په دې چې دالک
واقعا هغه نقشه مسسب هغه مې ویو هغه ویني منر ګور
یو خو نسخې دي کاکا جان، یو نسخې دي، یو دا چې هغه ډاکټر ویلی چې واقعا د دغه مشکل پر اساس دای د لارې د لریوالې لامل ایمرجنسي ته نشوي تلای، په دې روختون کې زما تر تدوی لاندې وو او دا ورقه بیا تاسو وړي وای سينما پامیر کې دي. بله دا مو چې وړي اریزه مو واخیستل، ان شاء الله هم دغه نن هم د اوس په مده مشکل حل کیږي، خو د اسناد متاسفانه مو نه کتل چې هغه دی هغه بل ډاکټر اسناد هم وي او در تایید
او یو بل مسله. تاسو د خو اقمل صاحب په جانب ده، دوی 15 ورځې بستر شوی دی او تاسو غواړئ چې دوی سره د 40 ورځې محاسبه وشي، فکر نه کوي چې تاسو باید قانوني کار کړی؟
مو خو قانوني کار کړی و، ځکه چې د کله دی ولګید مال تر قور ورک
کوم مرایل چې اقمل صاحب وای دا تاسو ټول تیر کړی
دی، دا مې ټول تکری ډاکټر سمیر ته تصدیق ولیک قبول نه کچا
تاسو باید متخصص ډاکټر صاحب یا داده چې هغه به د کوم معتبر روغتون ډاکټر نه وي شخصي معاینه خانه بولري یا بم دغه ورقې چې وړي وای د صحیح قوانینو په محترم ریاست باندې د وزارت صحت عموم چې تایید کړی وای ځکه چې هر سړی کې وبانه کې خو ډاکټران خو هر چیرته استازي ورنه یو استلام اخلي او ته چې د ما سره دغه مرغ وختو خوانځي به سبب پدې کې ګیر راځي خوانځي د همدې لډاره د تاسو خبر نه ده منلې نو ځکه چې رم دغه سند د صحیح قوانینو ټاپه ولري تایید شوی هغه مکتب چې دا کار باید نه درته کړی اول به زه در سره زمونږ غوینه پښتنه کوم یعنی مکلف ته چې د قاضي اسناد په پر کېدو د کارو کې او که تاسو اسناد نه پر کړی وس به تاسو کار له دې خلاص کم خو لطفاً د اسناد
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې هم دا اوس به دوی کار
تاسو بدلته نه سي دا شی به خلاصيږي تاسو بدلته نه سي دا
کم باور کوله
دا شی به خلاصيږي خو تر څنګه د مکتب د اسناد د تکمیل لپاره دوی کوم د ډاکټر ورقه یې سي او د صحیح قوانینو په محترم ریاست ټاپه کې دا به زکه خوي چې سبب بل سړی یو بل شاګرد جالي اسناد نه راوړي موږ له دغه ډیر بیرې ګوچ جالي اسناد نه وي کسان د خپل د پلار د پسګرزي خو اسناد خو بیا دای موږ نه سنجا کوي
بالکل اتوای کاکا تاسو به دا کار کوي
چې ماته خو خپل ګوره قوانين ته سلا خپل ماته ویل و ورسره یو زرو پیل تک ډاکټر ته ورکا تصدیق بدل کی مرز افغانیم زه یو روپیم چاته نه ورکوم
ان شاء الله د 1000 روپی خو معرف کې چانه دی غوښتي
نه ماته نه دی غوښتي قوانين کې را دي ته تشویق روپی کوم ډاکټر ته ورک شخصي موږ ماته
زه امر وخت د وزارت د قوانين
په دی په باغه کې ده په دې سینا پامیر کې ده ما ورته روز افغانیم او کومه ما پښیم د سینې به خې پښیم لرم پښیم لرم خو دا یو بد عمل ده زه قانوني زم مال ته مرجع ته وزارت ته عریضه
کوم به تاسو تصدیق وکړه
نه تصدیق یې ونه کړ جواب کوم ته وزارت ته به خبرونه پیږي
او هغه تصدیق دی قوانین صحیح دا تصدیق څه کوم ته مهم ده چې ټول روغتي چاري په افغانستان کې د عامه روغتي وزارت تنظیمي او یو څه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ کیږي او دومه حکومتي مرجع پکې شامل وي دغه تصدیق باید موجود وي ځکه په عامه روغتي برخه کې موږ یوازې عامه روغتي وزارت پیژنو حتی که نور نړیوال موسم په دې برخه کار کوي خو فوکل پوینټ ورته هغه ته انسوي اسناد چې موږ ته راځي باید لږه طریقه راسي متاسفانه چې کاکانه یا خوختل شوی یا نه خوختل شوی تل د رشوت خوختل شوی او دای دا سند نه لري خو بیا موږ خوختنه ترې هم دغه چې
دغه شی دغه ګوره احمد صاحب دغه د جستر ماته ایمرجنسی راک نور ماشه اسناد نه وو
په دا د
څور ازده
دا زه ګورم دا یوازې د 15 ورځو خبر لري او وړاندې په کیس نه دی تجویز شوی چې دای د 15
دغه تم پاسمانونه چې کړي ورغلي
او نو دوی هیڅ داسې نه دي لیکلي یو تاریخ پکې لیکلی اتلسم دی ومه د 2014 بیا هم اتلسم دی ومه د 2014
او د دوی په هدایت
دی یو ورځ د مجلس
تاسو تقریبا دونه پیسې لګیل تاسو
او اخمال صاحب دغه د رشوت مسله یاد شو یو شمیره استادان یا خون کې چې ولایتونو غواړي چې ځانونه را تبدیل کابل ته دوی وایي چې دلته د پهنه په وزارت کې مشکلات شته دا غوي د تبدیلې په وخت او دوی مثلا ډیر وخت دلته تیریږي وس دوی املاکات فکر کوم تاسو تم ویلی و چې شنبه ورځ راشي
موږ ته شنبه راځو او موږ امکانات نشته ده
ایواز په دغه یو کار په دی احکام چې تاسو ډیر زر دوی ته واخست دوی ته چوي دوه درې ورځ راشي دا کوم کوم شکایت لري چې موږ ته مثلا یو میاشت وروسته یا ور رسیدي یا نه رسیدي نو دوی ډیر شپې په کابل کې په د سال کې چکورو نه په ولایتونو کې دي تیری کی تاسو دوی د مشکلاتو په اړه څه وایي
یو خدای دا چې هغه ریزه چې د وزارت مقام تر ازي امنیتونو تر ازي یو دوه ریزه نه دي یعنی وزارت معرف دی افغانستان دی ملکی خدماتو او 100% جوړوي یعنی 100% کار دی ملکی خدماتو په دی وزارت کې روان ده دلته زرګون عریضه راځي چې د موین صاحبانو ته رسیدي بیا رئیس صاحبانو ته بیا د وزیر صاحب مقام ته رسیدي بیا خستل کېږي د دې لپاره چې منظم لاړی سی ورسی او دوه ورځې وخت رې نه اخلو چې بیرته د عریضه ورکو راغله خبر دی استادانو دی تبدیل یو ګورې موږ همیشه چې ګمارنی کوو د ارتیاو پر اساس کوو یو ولایت کې چې یو خوانځای د کچېره 12 استادان لري یغه ته موږ 12 استادان ته استخدام کړي عینن یو بل خوانځای کې په کابل کې 12 استادان ته ضرورت لري غوښته مو 12 استخدام کړي هغه خون کې چې ولایت نه راضي د 12 استادانو ضرورت هلته 12 ته پاتې کیږي
یعنی بس
نه اول خو هغه خوانځای چې د کال په سر کې د ته بس ورکړل شوی حاضر نه ده چې د ته بس ورکړي ځکه بس د ضرورت ده کدا استاد راضي بل استاد باید استخدام کړي دوم خبر ده چې دلته مرضي اول د سیو خوانځي ته بزي چې هلته استادان پوره دي دوم که پوره نه یې هلته بس نه دی چې بس تونل لري لڅ شینه به ماش واخلي کوم پوزیشن به دای کارو کی د دې په منځ کې درې ملاره موجوده ده درې ملاره ده چې یا زور وکا یا وستو کا یا هم پیسې ورکا
اوس دوی دا ادام کوي چې وای دلته د پوهنې په وزارت کې دوی نه رشوت غوښتل کیږي.
موږ ورته ویلي چې په دغو شرایطو کې کچېرې بست موجود وي، کچېرې ته په شرایطو پوره یې، موږ درته تبدیلي کوی سو. او که دی وایي چې نه بست هم نسته، په شرایطو هم نه یم پوره او غواړم تبدیل هم سم، خو بیا به دا درې ملار دی خپله ځانته پیدا کوي چې رشوت به چاته ورکوي، رشوت هم په داسې شکل ورکوي.
یعنی دا مسله تاسو تاییدوئ؟
زه داسې وایم چې دای ځانته درې ملار پیدا کوي، د دې درې ملارې په لټه کې به هم دای وي، ځکه چې کار غیر قانوني ده. موږ ضرورت داسې یو پروسیجر ته نه لرو، در سره منلی چې په دې ولایت کې به درس ورکوي او دې ولایت کې به دا بل سړی درس ورکوي. کله چې دای دې پروسې ته غاړه ږدي او غواړي په هر رقم چې ځان را تبدیل کړي، بیا یوه بله لار خپلوي چې د رشوت یا بله لار ده. زه وایم چې په دې حکومت کې خو که ټول ووایي چې موږ پاک یو، نو بیا ولې د فساد نوم موجود ده؟ فساد موجود ده. یو مامور، یو امیر، یو څوک به پیدا کوي په یو لار به ځان ته
تروسه څوک نیولی دلته د پوهنې په وزارت کې؟
لسګونه کسان چې په فساد مزنون و، حتی موږ له وظیفو لرې کړي دي. او که دا اوس هم همدغه استاد چې وایي چې زه غواړم تبدیل شم او بست موجود ده، په شرایطو پوره یم، خو له دې ټولو سله سره مانه یو سړی رشوت غواړي، موږ به هغه رشوت خور ته رانیسو. او که شرایط داسې وي چې نه بست او نه په شرایطو پوره وي، او دای شلان ښتی ده په یو مامور پسې چې ماته به په هر رقم کېږي، مثلا اصطلاح عامه کړی چې شیرینیت میتم دا شی کوم هغه کوم، نو بیا خو ګناهګار هم دی ده، همغه ده. باید دواړه باید دا څلور پنځم یا ورځ یا میاشت نه ده، دا د فساد کومه خبره نه ده. د دې لپاره چې حجم د کار دلته ډیر ده او منظم اریزي ورکه نسی، په خپل ځای راسی او په خپل ځای معاملې ورسره وسی، دا خبر ورته سوي ده. د کار زندول قصدان او شعوري په وزارت معرف کې، خصوصا په مرکزی دفترو کې چې موږ یو جناب وزیر صاحب ده، دا موږ هیڅ نه منو، هیڅ نه زغمو. خو د کار تنظیم لپاره کې اوراز نیمه پکې راځي، دا بیل خبر ده. مطمئن یم چې موږ په خوندې،
یعنی دا رئیس وشمیر زیات دی تاسو ده.
زه مطمئن یم چې لکاکان نه موږ په خوندې کې، نه موږ په ریاست کې، نه موږ په وزارت کې، نه په امریت دی اریزو کې چاله دونه پیسې نه دی غوښته. او تاسو دا شاهد یاست چې هم دا اوس په خان عبدالغفار خان لیسه باندې موږ ورته لیکل چې د اریز د ستونزې په اړه د اجر اجراتو کې او
ډیره مهرباني. تاسو څنګه دې سي؟ تاسو مشکلال شتاس د دین رضایت لري؟
بس موږ تاسو نم خوشاله از دغه جته مې وسلو دنم خوشاله یو خدای دې ټول افغان تاسو احساس پیدا کړي چې د یار افغان په درد باندې دردمن سي، او دا د موږ ستونزې را حل کړي ان شاء الله. که حل نسو بیا مان نه سي خلاصې دې دفتر تم راځم بل تزم، یو روپې نه چاته ورکوم دې په خاطر باندې چې زه ابتدا په شپږ پدې یو زو د تعلیم لاره په شپږ باندې غوړم، خو هغه په لور به شپږ کوتي جوړي.
بالکل به موږ خدمت کوو ان شاء الله. یعنی په ریاست معرف هم در تراجې نکړه، په اوزي هم از راجې نکړه، په مکتب هم راجې کړه، زما کار در سره واخله چې ترغو دي کار نه شوی، ماته ټلیفون کړه.
دې ما نصیب کړه چې بیا نه بیا مر نه شي خلاص دې یم نه سره بیا ته پیسې راځم.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې د انصاف په لاټه کې د خبرونې لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 2722.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال زموږ میلمه دی. له ښاغلي هډوال سره به د کابل بانک د پورونو پر راټولولو کې د پرمختګونو، د ډالرو د بیې د پورته کېدو، په ځینو ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د چلند او ځینو نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړو. هډوال صاحب، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په سر کې وایي چې تر اوسه د کابل بانک د پورونو څومره پیسې راټول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کابل بانک خود تاسو ته بهتره معلومه چې کابل بانک د افغانستان غټترین بانک و. داغه د سقوط دلایل او علتونه یک مخ کې په بحث شوه دي. به هر حال 315 میلیونه ډالر د بیلاوت په نوم باندې یا د تضمین په نوم باندې چې د خلکو شپه بانک کې پیسې وي، خو حکومت هغه ته ورکړه دي. اوس چې څومره پیسې موږ وصول کړي دي، په هغه کې که دومره درته ویلی شم چې مجموعي نقدي پیسې چې وصول شوی دی 104 میلیونه ډالر دی. بیا 104 میلیونه ډالر حق قرضی دی چې تفاهم شوی دی چې څوک چې قرضې اخیستی وي د بانک نه هغه سره نوې تفاهم نامې شوی. کابل بانک په داخل د افغانستان کې په څنورو هیوادونو کې شتمنۍ لرلې، هغه شتمنۍ چې دوی په خارج د افغانستان لرلې، په دوبۍ کې لرلې، چې کورونه ویلې وي 55 میلیونه ډالر شو، چې 40 میلیونه ډالر حصول شوی دی، 15 میلیونه ډالر چې دی هغه د وصول کېدو په حال کې دي. څلورم برخه هغه قرضې دي چې متنازع دي، یعنی خلک په اعتراف نه کوي، نه مني.
هډوال صاحب، که مجموعا د پیسې سره جمع کو، کېدای شي 3.5 میلیونه ډالر تاسو ترلاسه کړی؟
بله.
اما 900 میلیونه ډالر له دې بانک وتلی وو، دی هغه پیسو په مناسبت دغه راټول شوی پیسې ډېرې کمې نه دي.
څه چې ما ویل یو سل څلور اویا میلیونه وصول شوي دي، هغه چې متنازع دي درې سوه میلیونه ډالر دي چې هغه محکمې ته لیږل شوي چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي.
علاوه له دې څه علت دی چې دغه د نورو پورونو په راټولېدو کې له ځان څخه کار اخیستل کیږي؟
داسې ده چې یو خو همدغه متنازع قرضې دي، یو بیا د اسهامو قرضې دي. مثلا د سهم په باره کې باندې یو فیصله هم شوی د سهمداران د کابل بانک کې نه مني.
د افغانستان بانک مشر نورالله د لوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر لا درکه دي.
نه ده، ما هغه درې سوه میلیونه ډالر دي ورته چې دغه دي متنازعي دي، دغه دي خو لا درکه په دې معنی باندې چې سند یې نشته.
او هډول صاحب، هغه د جایدادونو لله هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، په کابل او دوبۍ کې هغه پروسه نهایي شوله او تر اوسه هم جایدادونه پاتې دي چې باید خرڅ شي.
نه نه، هغه پروسه نهایي شوې ده. شپږ پنځوس میلیونه ډالر د هغو ټول ارزښت شو
په دوبۍ کې.
په دوبۍ کې
یعنې که داسې مجموعه حساب وکړو شاید تر څلور سوه میلیونه ډالر پورته تاسو وصول کوي لاندې جایدادونو جمع نور نقد پیسې.
تقریبا څلور سوه میلیونه یو څه زیاتې وصولېږي چې د قرضې او هر څه په
بله په دوی کې څلور سوه میلیونه ډالر داسې وي. درې سوه میلیونه ډالر شاوخوا لا درکه دي یا منازعي پیسې دي او د نورو سرنوشت څه سو دلته شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر نور پاتې کیږي.
ګوره څلور سوه نه زیاتې کیږي، څلور نیم سوه میلیونه داسې خواوشه دا که د ټول جایدادونو او هر څه خرچ شي او د قرضې چې تفاهم بشي او دا تادیې شي د څلور نیم سوه میلیونه دا او درې نیم سوه درې سوه میلیونه چې دي دا متنازعي دغه دي. دا د کیږي اووه نیم سوه میلیونه متوافق شو ټیکټانه وکړه، ټیکټانه دولت د خونه معاف شوله.
د نورو بانکونو په برخه کې څه اطمینان ورکوي چې هغه بانکونه د کابل بانک له سرنوشت سره مخ نشي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې لازی بانک څخه یوې پیغلې شاوخوا دیارلس لکه ډالر وتښتوله.
دا به په دوه برخو تقسیم کړو، یو خپله د فعالیتي خطرات دي چې د بانک یو فعالیت څومره مسؤول دی او څومره مطمئن دی او آیا خلک په هغه کې پیسې کیښودلی شي که نه. دویم خپله داخل کې اداره د بانک ده، د فعالیتونو د لحاظه خو یګانه اطمینان چې موږ ورکولی شو. بانک مرکزي یو کال کې یو ځل ډېر پراخه نظارت کوي، څېړنه کوي د دې بانکونو د فعالیت د ټول کال چې په یو کال کې دوی څه کړي، څومره قرضې ورکړي، څومره مفاد یې کړي. دا یو اطمینان دی. دویم اطمینان دا دی چې بانکونه نه تنها په افغانستان کې دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې هیڅ څوک ګارنټي کولی نشي چې هیڅ مشکل نه لري، هیڅ ګارنټي نشته دغه دی. او تاسو مطمئن اوسئ دغه اوسئ
دغه د پیسو غلا د بانک د
کارکوونکو له خوا پیسې چې د بانکونو غلا کیږي خپل مامورین غلا کوي. دغه په بانک کې یو نظام موجود، نظام دا دی چې کله یو معامله سرته رسیږي یو کس معامله لیکي بلې تصدیق کوي او بلې امر ورکوي د اجرا کولو. نو که دا درې واړه سره لاس یو ځای کې وتبي د چغلا کولی شي دغه مخه څوک نشي نیولی.
د
عزیزی بانک قضیه هم عین شی ده، اما دا دومره پیسې نه دي. په دې معنا باندې ښه ډېرې پیسې دي، ولې د بانک په فعالیت دغه کې دا دومره موضوع نه ده چې مطبوعات کې موږ دومره پراخه بحث وکړو. ځکه د بانک ته اساسي شی دغه شهرت او دغه دی. دا موضوع نه تنها په عزیزی بانک کې، په نورو بانکو کې هم کېدای شي ویم دي. بیا هم نه یوازې په افغانستان کې، په نورو دنیا کې هم کېږي. په ایران کې تاسو شاید یو څه وخت مخکې وشو، په امریکا کې شو، ټوله دنیا کې کېږي. ځکه اعتماد او خپل چلون کې د اداري خوانده مامور دی.
دا هغه څه دي چې تاسو نه سې کنټرول ولا یا به ضمانت نشي کولای.
نه دي چې به څه کنټرول کې ست خپل مامور غلا وکي.
د مرکه دویمه برخه او دریمه برخه مو د بهرنۍ او پیسو چلن ته ځانګړي کړي. هډوال صاحب، کله لویدیځ ولایتونو ته وکتل چې مثلا هرات او فراه دي ولایتو کې هلته ایراني تومان چلیږي، په جنوب او ختیځ ولایتونو کې مثلا ننګرهار او پکتیا او غزنی او خوست کې هلته پاکستانی کلدار چلیږي، تر اوسه ولې د دې چلن مخه نه نیول شوی؟
د سیدا چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، په معنا د دې چې د دوی تقریبا 90% اقتصاد په بیرون ولاړ دی. د مصارف له لحاظه په خارجي کومکونو ولاړ دی، د محصول او د ضرورتونو له لحاظه د خارجي مملکتونو په اجناسو ولاړ دی یا په محصولاتو.
کله شو دا خو د هیواد دننه ستونزه ده، د پیسو چلښت
ده. د هیواد دننه ستونزه ده، اما تړلې ده دغه شی سره. ځکه چې تر هغه پورې تخپل داخلي جنس په خپل پیسې ونه لري، داغه پروسس په خپل پیسې ونه لري، داغه مزدور پیسې په خپل پیسې ورنه کی، او خپل د اجنس بازار ته په ماغه پیسې ارزنه کی، تر څو د پیسې ټول چلن پیدا کی، تر هغه پورې به دا مشکل دوام
وکړي. تاسو وایئ چې افغانۍ کمی دي؟
افغانۍ کمی نه دي، افغانۍ ته تقاضا په هغه اندازه باندې چې مصرف کیږي غوړه نشته.
خپل افغانان نه غواړي چې افغانۍ وکاروي،
دغه غټ مشکل دی او دا اساسي خبره ده. اختیار هم ده تر هغه پورې چې خپل افغانان په خپل دا تصمیم ونه نیسي چې دغه نه تنه زمونږ د کراک ریورډ پر د پاره یو اړه ده، بلکې زمونږ یو ملي هویت هم ده، زمونږ یو پیژنګلوی هم ده، او موږ یو منحس دماغ پیژنګلوی په اساس باندې ورسره معاملو کې ترات پر ده دوام پیدا کړی.
یعنی اکثر افغانان بقیا ده ورسره کېدای شي د ملي هویت په توګه افغاني ته نه ګوري، ځکه چې اکثرت سواد کچا کم ده. بل هم دلته حکومت مسؤلیت لري، حکومت خپل مسؤلیت تر اوسه ول نه دا کړی.
حکومت خود سی کړی ګوره، خو یو خود زور خبرې دي جبری دغه دی، او بل تجارتی خبری تجارتی دغه کې دا چې ته به تر هغه پورې په دې چې جبر کول نه شي تر څو چې د بدیل پیدا کړي نه، کله چې بدیل پیدا کړي خلک تویل هي چې دغه بدیل دی. ما درته لیکل چې کله د افغانستان زیربنایي اقتصادي پروژې وده نه کړي، خپل د افغانستان اقتصاد انکشاف نه کړي، خپل دلته کارخانې نه وي جوړې شي، خپل فابریکې نه جوړې شي، خپل صنعت وده نه کړي، زراعت وده نه کړي، خو مونږ د دې نرخ د ساتلو لپاره افغاني ډالر بازار ترځ کول افغاني ټولول، اما دا په تدریجي شکل اوس مونږ کم کړی دي. د په مقابل کې یا بدیل لپاره داسنه د بازار کولون چې صنعت د بازار ترځ کیږي، په اول مرحله کې تجارتي بانکونو ترځ کړی چې هغه پیسې چې اضافي لري کول شي په دې کې سرمایه گذاري کی. اوس هم بازار ثانوي مرته جوړ کړی دی چې عام بازار ته هم ارزه کیږي. هر هغه څوک چې اضافي پیسې لري که ډالر لري، مونږ په بدل کې ګټه ورکو ورته. دوی کول شي چې دغه ډالر خپل خرج کړي افغاني کې، افغاني کې سرمایه گذاري ته وکړي، چې دا سرمایه گذاري نه تناسل په سولې کې مسؤوله ده دولت له خوانه تضمین شوې ده، بلکې یو ښه منفعت هم ورته لري، ګټه هم ورته لري. د دې تر څنګه په سکوکو باندې کار کیږي چې هغه اسلامي ابزار دي د نرخ ثابت ساتلو لپاره. سکوک هم درې ګټې لري. یو دا ده چې هر هغه خلک چې اضافي پیسې لري هغه کولی شي یو مرجع د سرمایه ګذارۍ ځانته پیدا کړي. دویمه دا ده چې د همدې سرمایه ګذارۍ لپاره حلال ګټه ځانته واخلي.
یعنې هر ورسره امکان لري چې له دې اقداماتو سره د بهرنیو پیسو د چلښت مخه ونیول شي.
ډېرې تر اوسه پورې ډېرې نیول شوې ده، ځکه که دا مقایسه در سره د حد اقل دي و تو کالو تیرو وکم، نو اته کاله مخکې موږ په ټول افغانستان کې 30 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرل، نن تقریبا 130 میلیارد افغانۍ په چلن کې لرو. نو دا د ثبوت دی چې پیسو ته د غزياته شوی د افغانۍ
تقاضا
زیاته شوی.
تاسو دغه موضوع د افغانستان له وارداتو سره وارداتو صادراتو سره وتړل، لکه افغانستان په راتلونکو لس کلونو کې بیا هم صادرات ونه لري او تولیدات کم یې، لکه انده اوس شدي بیا به هم په دې هیواد کې کندار او تومان چلښت لري.
افغانستان اقتصاد چې انکشاف ونه کړي، خپل چې په افغانستان کې ضرورتونه رفع نشي، او موږ هر اقل میزان د صادراتو او وارداتو سره برابر نه کو، تبې دا په مشکل کې
دی. هیوادونو پاکستان، ایران کې هله تک څوک ډالر حتی افغاني کاری جریمه کیږي، افغانستان کې ولې داسې قانون رامنځته
کیږي؟ په افغانستان کې جریمه کیږي، موږ د دې پر ټیمونه شته ګرځي جریمه کیږي. تر یو
څومره کسان تر اوسه جریمه کړي؟
کسان په ډیره سخت ده، ما سپر تعداد ډیر زیات دی، په تقریبا یعنی په سرګونه ملیونه افغاني خلک جریمه شوی دي ډیر زیات.
اما ولې دا کومي دا قانون تر اوسه سل کې عملي شوی نه ده؟
او ما ورته ویل هغه خپل هغه دلایل لري، خلک ګټ او تاوان سنجش کوي، اما هغه په اساس باندې وږي خزما دغه پدې کې. ما ورته ویل یو جبري دغه ده، ډیر جبري کې جبري کې سره باید بدیل مو لري. یو خو عادي مصارفات دي، عادي مصارفات ته پرته کول شي چې په خلک جبري دغه کې، اما یو غټ معاملې دي. په غټ معاملو کې مونږ حتی اوسه پورې ته په دې تکیو چې مونږ ته خپل کومکون راځي.
دغه جریمه څومره ده؟
سل زره افغانۍ ده.
په څومره باندې؟
هادي اعظم سل زره افغانۍ.
سل زره افغانۍ یو
افغانۍ.
او بل موضوع چې خلک ورته خبرې دي شپه ورځ کې، خصوصا عام خلک ډیر زیانمن شوي، دغه د ډالرو د بای لوړیدل دي. مثلا په دې تری یو کال کې لاته سل وخت شپږ سل وخت نن شپږ پنځوس تر وخته، په دغه کې فکر نه کوي چې تاسو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
نه مونږ کړی دی، ځکه وخت چې وایو چې د افغانۍ د وخت ډالرو ارزښت د افغانۍ په مقابل کې لوړ شوی دی، او یې سرچپه وي چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې کم شوی دی، نو بیا به داسې کوو چې خپل د ډالر ارزښت به تنه د افغانۍ په مقابل کې نه مقایسه کوو، چې نن یو کال مخکې 250 نن 450 نو ارزښت د لاسه ورکړی دی. بیا دې کې مهمه دا ده چې موږ او تاسو باید خپل د ډالر ارزښت په مقابل د نور اسارو کې، خاصتا په مقابل په دې منطقه کې کوم مملکتونه د مقایسه کوو، او ګورو چې یو کال تیر کال دغه پیسو په مقابل کې ډالر ارزښت څومره، بیا که ویل شي د افغانۍ په مقابل کې رښتیا ارزښت ترلاسه کړی. که د ایراني تومن په مقابل کې وګورې نو 300% تفاوت یې کړی دی. ښه، یو دلیل څوک ویلی شي چې ایرانیان خپل یو مشکل لري، تعزیرات لري، هغوی اقتصادي بندیزونه پرې لګېدلي دي، د هغوی پیسې ځکه ارزښت ترلاسه کړی. خو راشي هندوستان ته، هندوستان خو تاذیرات نه لري، مشکل هم نه لري.
اما په افغانستان کې مشکل دا چې کله ډالر لوړیږي به هم ورسره لوړیږي. فکر نه کوم چې په نورو هیوادونو کې دا سي اغیز وکړي لکه په افغانستان کې.
او لازم ما تشریحات ته خپل سوال کړ جواب کړ، ځکه موږ یو مملکت چې په بل چاته کې د زمونږ د جنسونو قیمت چې لوړ سي دا خبره دقیقه ده. موږ هغه انفلاسیون یا قیمت دغه چې د وارداتي دي د بیرون کې چې نرخونه د لوړیږي تبې د افغانستان تاثیر لري.
او داسې انتخابونه چې تاسو وايي په پورا ډول یا په کافي اندازه ډالر نه لیلاموي په بازار کې چې تر څو یې بای کنټرول سي د افغانۍ په وړاندې.
نه ګوره، یو خو داسې دی، نرخ حقیقي نرخ نه دی، دا یو مصنوعي نرخ دی. تر هغه پورې دا دومره بحث موکه دا به تر هغه پورې دوام لري. اوس دا چې موږ څومره پیسې بازار ته عرضه کړو، اساسي خبره خو دا ده چې زمونږ من حیثیت بانک مرکزي زمونږ هدف دا نه دی چې نرخ د تبادلې په کوم اندازه کې ووسی. زمونږ هدف دا دی چې د اجناسو یا خپل قیمتونو یا نرخونه په مملکت کې باید ثابت ووسی.
میاشت کې موضوع ده چې تاسو ډالر لیلاموي بازار
کې نشي څلور ځله
دا انتقادونه دي. هډوال سپ چې تاسو ورور په شاهزاده سرای کې انصاف صرافي لري او کله چې ډالر لیلاميږي تاسو محرم اسناد هغوی ته یا محرم معلومات هغوی ته ورکوي چې هغوی په دې برخه کې ګټه وکړي. دغه معلومات رسنوي خبر کړل، تاسو جواب څه دی؟
زما جواب دا دی ګوره، اول خدا خبر چې چا خبر کړی دی دا راته وایي چې محرم چیشته وایي. محرم هغه شی ته وایي چې یو اسرار او کوټي. زه تاسو ته وایم چې په دغه فروش د اسهارو کې، او دا خبره ډیره مهمه ده، زه د ټول افغانستان ته نه ټول دنیا ته دا چیلنج ورکوم چې دغه پروسه محرمه نه ده.
د ډالر د لیلام
پروسه محرمه نه ده، دا آزاد پروسه ده. د کی هر څوک اشتراک کولی شي چې بانک مرکزی څومره پیسې خرڅي دا مونږ د تلویزیونو د لارې اعلانو. د ټول افغانستان ته چیلنج ورکوم چې وی دا پروسه محرمه ده.
نو څه لاده چې تاسو قرآن دا رقم تورونه لګیلی؟
نه تنه زما پوړاندې پوښی د افغانستان د دولس کلن تاریخ کې چې په مالی نظام کې څوک راغلي دي ټول پاړه د غسې قصې شوی دي. او دا عادتا څوک نظارت کوون کې چې دغه په سیده سي تهمتونه کوي. اما اساسي ترين شي چی دي؟ اساسي ترين شي دا دي چې د افغانستان مالی نظام هم د سیاست نه پاک نه دي. د افغانستان مالی نظام کې خلک دلچسپي لري، حتی د سیاسي اهدافو لپاره کارول دي او کوشش کوي چې کاروي. زما درات اکثر ما د غلسونه قطع کړي دي. او تر تاسو دې شاهد او تاسو ولیدل چې د خلکو حسابونه په تلویزیونونو کې اعلان شول، د خلکو حسابونه افشا شول. ما دغه پروسه بنده کړي ده. هیڅ څوک حق نه لري په جز د محکمې د حکم نه چې د چا حساب ته لاسرسي ولري.
له فساد سره د مبارزه د علي ادارې مشر عزیز الله الدین هغه ویل چې تاسو هم د کابل بانک پورې وړي وي او په دې برخه کې تاسو او د نور افضل هډوال تاسو ورور دي په شاهزاده سرای کې صرافي لري، دوی هم د دې بانک پورې وړي وو. سلام علیکم، تاسو دوسیه لګره و
د سیده ما د ډیر وخت نه وختل چې همدا شی وایم. لودین صاحب چې وي نور افضل زما کورنۍ موري، زما قوم موري، زه په دغه نوم باندې هیڅ ورور نه لرم.
نور افضل په نوم
زنه پوهیږم دا نور افضل دوی څوک دي؟ ولته ټوکم کولم په مطبوعات کې دا ټوکه خني پوه شي. نور افضل زما په دینو باندې زه هیڅ ورور نه لرم. د کابل بانک په قرضو پاړه باندې دا چې کم کسان یادی پاغي کې تقریبا 215 کسان دوی د خپل مفاداتو لپاره د پاره چې ما تهدید لاندې ونیسي او په هیڅ صورت په خپل غیر مشروع اهداف ته بدیل راوونه
لري. د خبرونه د پښې بوت رسیدلې کو پورستوي کې اوریدونکو ته د بهرنۍ پیسو د چلند مخنیوي، د ډالر د بای د کنټرول او همداشان د نورو خصوصي بانکونو د ثبت ساتلو په اړه ډاډ ورکړي. څه د احساسو ډارګرنه دوی ته
ګوره مهمه ترینه خدا ده چې د افغانستان مالی نظام مطمئن نظام دی. نظارت دی بانک مرکزی کوي. چی شي چې دا د خلکو په دغه خبرو باندې، د خلکو په دغه تفسیرو باندې چې د دې فهم نه لري، پی پوهی گینا بدبختانه که زمون تر دولت سطح پر دولتی خلق راجیگی که مالی نزد